د ازادي رادیو خبرونه ته شرغ لاست وخت د افغانستان د مازیګر څلور بجې سوی نن دوشنبه د ورې نه هم نیټه ده چې د 2023 میلادي کال د مارچ له 9 نیټې سره برابر ده. زمل علي بشیریم تخنیکی چاري میرحمت صافی پر مخ وړي. د آسیا زړه استانبول پروسې نه هم کنفرانس نن په تاجکستان کې پیل شو. تاجکستان ته تر رسیدو وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی له خپل تاجکستاني سیال امام علي رحمان سره ولیدل. د دغه او نورو مهم موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له نوریاس نوري څخه اورو.
پایل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د آسیا زړه په نوم د استانبول د پروسې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې پیل شوه. د نړۍ د نورو مشرانو تر څنګ د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن هم د برما د پوځ لخوا د ځواک مرګونې کارونه وغندله. اور وژونکي لا هم د اندونیزیا د تیلو په تر ټولو لوی تصفیه ځای کې د لګېدلي اور د مړه کولو هڅه کوي. د آسیا زړه په نوم د استانبول د پروسې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې پیل شوه. دا غونډه چې د دې پروسې نهمه ده د سولې او پرمختګ لپاره د اجماع د پیاوړتیا په نوم جوړیږي او په دوهمه ورځ به ورته افغان ولسمشر اشرف غنی او د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ویناوې وکړي. افغان ولسمشر اشرف غنی په دې غونډه کې د ګډون لپاره نن دوشنبه ته ورسېد. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هیله من ده چې دا غونډه به چې د شاوخوا اولسو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او د نړیوالو سازمانونو استازي پکې ګډون کوي د افغان سولې لپاره د سیمه ییز اجماع له پیاوړي کېدو سره مرسته وکړي. د دې وزارت ویان ګران هیواد ازادي راډیو ته وویل
د دې غونډې موخه په افغانستان کې د سولې د ثبات د ملاتړ په سلسله کې د اجماع تقویت د سیمه د هیوادونو اقتصادي سیاسي او امنیتی همکاریو پرخت.
د آسیا زړه استانبول پروسه د 2011 کال په نومبر کې د کابل او انقره په نوښت رامنځته شوې او سګنې غونډې داسې مهال جوړیږي چې په پام کې ده په را روانه اپریل میاشت کې استانبول د افغان سولې د یوې بلې مهمې غونډې کوربه وي. د افغانستان دفاع وزارت په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د استخباراتي مسؤل د نیول کېدو خبره کوي. د وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د شفیق الله په نوم د طالبانو استخباراتي مسؤل په شیرزاد ولسوالۍ کې د کماندو ځواکونو په عملیاتو کې له دو نورو مشکوکو کسانو سره یو ځای نیول شوی دی. د عملیاتو د دقیقې نیټې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. وسلوالو طالبانو هم تر اوسه د دفاع وزارت دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د کندهار چارواکي په دې ولایت کې د زعفرانو د کښت د زیاتوالي خبر ورکوي. د کندهار د کرنې او مالدارۍ رئیس حفیظ الله سعیدی ازادي راډیو ته وویل د کندهار اقلیم د زعفرانو کرکیلې ته ډیر مناسب دی او زعفرانو یې هم لکه د هرات د زعفرانو په څیر ښه نتیجه ورکړې ده. د کندهار د خاکریز ولسوالۍ اوسیدونکی شبیر احمد لومړنی کروندګر دی چې د لومړي ځل لپاره 9 کاله مخکې په خپله ځمکه زعفران کرلي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د زعفرانو د کښت لګښت کم خو عاید یې زیات دی او هم د کوکنارو یو ښه بدیل دی.
هغه وخت چې دولت هېڅ زعفران چې ته دغه نه و موږ خپل په امکاناتو د ایراد څخه تخم راوړی دي هلته مو دا کښت کړی دي. هلته زموږ سره تقریبا تر 500 پورې زنانه کار کوونکي مصروفوي په دغه وخت کې ځکه دا تر نارینه و ښځینه ښه کولی شي.
د کندهار د کرنې او مالدارۍ د رئیس ښاغلي سعیدي په وینا په کندهار کې اوس ډیرو بزګرو د کښت مخه کړې او په دې ولایت کې اوس هر کال شاوخوا 50 کیلوګرامه زعفران تولیدېږي. د نړۍ د نورو مشرانو تر څنګ د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن هم د برما د پوځ لخوا د ځواک مرګونې کارونه وغندله. لکه چې د برما پوځ قدرت په لاس کې اخیستی او پر کودتا ضد مظاهره چیانو یې تاوتریخجن فشارونه راوستلي. تېره شنبه تر 90 د زیاتو کسانو د وژل کېدو له کبله یوه خونړۍ ورځ وه. ولسمشر بایدن پرون په واشنګټن کې خبرلانو ته وویل دا وحشتناکه او غوسه پارونکې پیښه ده. اروپایي ټولنې هم په برما کې د مظاهره چیانو په وړاندې شوی تاوتریخوالی غندلی او دین منلو وړې بللی دی. دا عکس العملونه وروسته له هغې څرګندېږي چې د لسګونو هیوادونو پوځي مشرانو د برما د پوځ لخوا د ځواک کارول وغندل. دوی تېره شنبه په یوې ګډه اعلامیه کې وویل په برما کې پوځ د خلکو په وړاندې خپل اعتبار بایللی دی. ټاکل شوی د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن د ملګرو ملتونو له چارواکو سره له نړیوالو ادارو سره د امریکا د همکاري د بیا پیل پر موضوع خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي، بلینکن به په آنلاین ډول په دې غونډو کې د نړۍ له لویو چیلنجونو سره د مقابلې لپاره د څو اړخیز سیستم له لارې کار کولو ته د امریکا پر تعهد ټینګار وکړي. د اعلامیې له مخې د بهرنیو چارو وزیر به د پاریس له تړون او د روغتیا له نړیوال سازمان سره بیت د یو ځای کېدو تر څنګ د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې د جو بایدن د ادارې د همکارۍ پر دوام بحث وکړي. د امریکا پخوانی حکومت د پاریس له تړون څخه وتلی و او د روغتیا له نړیوال سازمان سره یې همکاري کمه کړې وه. انتونی بلینکن به د امنیت شورا د یوې جلسې مشري هم وکړي چې په سوریه کې به پر بشري وضعیت او په دغه هېواد کې د اوربند لپاره د امریکا پر ملاتړ به پکې خبرې وکړي. اور وژن کې لا هم د انډونیزیا د تیلو په تر ټولو لوی تصفیه ځای کې د لګیدلې اور د مړ کولو هڅه کوي. دغه اور د تیرې شپې په نیمه کې د بالونګان په تصفیه ځای کې چې د تیلو دولتي کمپنۍ چلوي لګیدلې دی. چارواکي وایي 15 کسان په روغتون کې بستر شوي چې سوځیدنې جدید او 15 نور برسیرن سوځیدلې دي. له نږدې کلي څخه په سلګونو اوسیدونکو نورو ځایونو ته لګول شوي دي. د تیلو دغه تصفیه ځای چې د پلازمینه جاکارتا د ختیځ په 200 کیلومتره کې دی، ورځې یو لکو 15,000 بیرل تیل تصفیه کوي. د چک جمهوریت میلیارډر پیټر کلنر د امریکا په الاسکا ایالت کې د هلیکپټر د راغورځېدو په پیښه کې مړ شو. 55 کلن کلنر د فوربس مجلې په حواله د نړۍ اته شپېتم شتمن کسو چې د مجلې شتمني 1.5 میلیارډ ډالر اټکل کړی دی. د الاسکا ایالت چارواکو ویلي چې په دې پیښه کې چې تر اوسه ایالت نه دی روښانه شوی، له کلنر سره څلور نور کسان هم مړه شوي او یو ژوندی پاتې دی چې وضعیت خطرناک دی. کلنر په 1991 کال دوه کاله وروسته له هغې چې په پخوانۍ چکسلواکیا کې کمونیستي رژیم ړنګ شو، د کاپي ماشینونو د پلورلو سوداګري پیل کړې او د پی ډي ایف په نوم یې د پانګونې یوه مالي ماسه جوړه کړې وه. د کلنر کمپنۍ له خپل هیواد سره د کورونا په وړاندې د مبارزې په برخه کې په میلیونونو د مصنوعي سا ایستلو او د کورونا وایرس ټیسټ کیټونو مرسته کړې وه. د چک صدر اعظم اندري بابش د کلنر پر مړینې ژور خفګان څرګند کړی او هغه یې د نه منلو یوه غمیزه یاده کړې ده.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ له لارې پر ازادي رادیو .com اوریدلای او لوستلای سي. د آسیا زړه استانبول پروسې نهم کانفرنس نن په تاجکستان کې پیل شو. تاجکستان ته تر رسیدو وروسته ولسمشر غنی له خپل تاجکستاني سیال امام علي رحمان سره ولیدل. د دې کانفرنس هدف څه دی؟
اصلي موخه د افغانستان د روانې سولې مذاکرې او د سولې د بهیر د ملاتړ، د دې بهیر د تقویت او بریا په موخه د سیمې هیوادونو، د ګاونډیو هیوادونو، د نړیوالو لویو هیوادونو د اجماع رامنځته کول او د هغې استمرار ده.
د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد وو. په کندهار ولایت کې د زعفرانو کر زیات سوی دی.
مشخپل په امکاناتو د ایران څخه خبره وردی هلته ملاکشت کړی.
په سویس کانال کې د یوې بندې پاته بیړۍ یوه برخه خلاصه سوي او تمه ده چې ژر دغه لار د نورو بیړیو تګ راتګ ته خلاصه سي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د لوبو له میدانه او د کوچنیانو لپاره د ازادي راډیو اونیزه خبرونه وړاندې کیږي. د دغو او نورو موضوعاتو اوریدو ته له ازادي راډیو سره اوسئ. تاسیز مرجغله ازادي رادیو اوري. د آسیا زړه استانبول پروسې نهم کانفرنس نن په تاجکستان کې پیل شوی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ په دې غونډه کې د ګډون لپاره پلازمینی دوشنبه تر رسیدلې دی. جمهور رئیس غنی به په دې کانفرنس کې د ګډون وینا ترڅنګ خپل تاجکستاني سیال او یو شمیر نورو چارواکو سره وویني. په ورته وخت کې د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې غونډې هدف د افغانستان د سولې پروسې په اړه د رامنځته سوي اجماع پیاوړتیا او ساتنه ده. نور جزئیات په دې راپور کې.
د تاجکستان پلازمینه دوشنبه د آسیا زړه استانبول کانفرنس د نهمې غونډې کوربه ده. دا کانفرنس به دوه ورځې وي او کوربه توب د افغانستان او تاجکستان د بهرنیو چارو وزیرانو پر غاړه دی. افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن سهار د یو لوړ پوړي پلاوي په ملتیا دوشنبه ته رسیدلی او په دې کانفرنس کې به ګډونه وینا وکړي. جمهور رئیس غنی تاجکستان ته له رسیدو وروسته د دې هیواد له جمهور رئیس امام علي رحمان سره کتلي. د تاجکستان جمهوري ریاست په خپله رسمي فیسبوک پاڼه د دې لیدنو ویډیو خپره کړې. د جمهور رئیس د وایان مرسل د واخان مینپال نن ازادي راډیو ته وویل په دې لیدنه کې د دوه اړخیزو اړیکو په پراختیا خبرې شوې.
دا سفر د دوه ورځو لپاره دی. په کانفرنس کې د اشتراک تر څنګ به د افغانستان جمهور رئیس د هغه هیواد له صدر اعظم او د پارلمان د رئیس سره د دواړو هیوادونو د اړیکو پر پراختیا باندې لیدنې او ملاقاتونه ولري.
افغانستان او تاجکستان همدا ډول د امنیت، سوداګرۍ، ترانزیت، انرژي او فرهنګي برخه کې د همکاري یو شمېر سندونه هم لاسلیک کړي. د آسیا زړه استانبول کانفرنس کې به د افغانستان د ګاونډیو اروپایي ټولنې، ناټو، امریکا، آسیا پراختیایي بانک، نړیوال بانک او د اسلامي همکاریو سازمان په ګډون د 50 هیوادونو او سازمانونو د بهرنیو چارو وزیران، سفیران او ځانګړي استازي ګډون کوي. د دې کانفرنس په لومړۍ ورځ یعنی نن دوشنبه د ګډون کوونکو هیوادونو لخوا په خبرېدونکو کې ګډې اعلامیې کار کیږي. خو د کانفرنس مهمه ورځ سبا سه شنبه ده چې جمهور رئیس غنی او د هغه تاجک سیال امام علي رحمان سربیره به پکې د یو شمېر نورو هیوادونو چارواکي هم ګډونه ویناوې وکړي. خو داسې مال چې د افغانستان د سولې خبرې تر بل هر وخت حساس پړاو ته رسیدلي او تر خوا یې تمه ده د استانبول غونډه هم راتلونکو اونیو کې وشي. د دې غونډې اصلي موخه او پر افغانستان اغېز څه دی؟ د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد
اصلي موخه د افغانستان د روانې سولې مذاکرې او د سولې د بهیر د ملاتړ، د دې بهیر د تقویت او بریا په موخه د سیمې هیوادونو، د ګاونډیو هیوادونو، د نړیوالو لویو هیوادونو د اجماع رامنځته کول او د هغې استمرار ده. بله عمده موخه د سیمې هیوادونو تر منځ په سیاسي، امنیتي او اقتصادي چارو کې د همکاریو لا پیاوړتیا ده.
افغانستان حکومت هیله کوي چې دا کانفرنس د سولې روان بهیر په اړه د سیمې د مهمو هیوادونو ترمنځ د یو واحد دریځ رامنځته کېدو کې مرسته وکړي. افغانستان داسې مال د سولې په اړه د همغږۍ لا پیاوړتیا په لټه کې دی چې امریکا هم د دې بهیر د ګړندي کولو او بریا لپاره ورځ تر بلې هڅې چټکې کړي دي. تازه د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن یو ځل بیا له سیاسي لارې د افغانستان د شخړې په حل ټینګار کړی. ښاغلی بلنکن سی این این ټلویزیون سره مرکه کې ویلي،
هر څوک پوهیږي چې د افغانستان شخړه پوځي حل نه لري، نو هلته باید یو سیاسي جوړجاړی وشي. داسې سیاسي جوړجاړی چې د افغانانو لخوا د یو ګډ تفاهم په پایله کې رامنځته شوی وي. نو له همدې کبله موږ پر ډیپلوماتیکو لارو هم کار کوو او خپل نظریات مو له افغان حکومت او طالبانو سره شریک کړي دي.
انټونی بلنکن هم د سیاسي حل لپاره د سیمې هیوادونو هڅه اړینه بولي او په دې برخه کې د ترکیې غونډه مهمه ګڼي، چیرته به چې ملګري ملتونه هم حیاتي او تلپاتې ونډه ولري. خو اساسي پوښتنه د افغانستان د سولې پر روان بهیر کې د ګاونډیو او سیمې د هیوادونو د دریځ یواله ده. دا هیوادونه به د افغانستان د سولې په بهیر کې د هغو ویشلو طرحو په اړه چې افغان حکومت، امریکا او طالبان یې لري، څه ډول یو واحد لیدلوري ته ورسیږي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو، که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
تاسی ازادي راډیو اوري. په خوست کې د زرګونو خلکو په ګډون د جمهوریت او نظام په ملاتړ یو ولسی غونډه جوړه شوې و. د دې غونډې ویناوالو له افغان حکومت او نړیوال ټولنې څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د ورستیو دوه لسیزو پر لاسته راوړنو او پرمختګونو دې معامله نه کوي. نور حال په دغه راپور کې اورو.
د یک شنبه پورې زرګونو خوستوالو د وی ولسی غونډې لاري د جمهوریت ملاتړ اعلان کړ او له حکومت او نړیوالو یو غوښتل چې د ورستیو شلو کلونو په لاسته راوړنو د معاملې نه کیږي. دوی ویل د افغانستان خلکو د نظام د نشتون ترخې تجربې لیدلي او بیا نه غواړي چې د نویمې لسیزې بدمرغۍ تکرار شي او یاد د ظلم حکومتونه پر دوی واکمن وي. د دې ولسي راټولېدنې ویناوالو له خلکو غوښتل چې ټول د نظام او جمهوریت د بقا او پایښت لپاره یو لاس شي او اجازه دې نه ورکوي چې افغانستان بیا د نړیوالو له نظره ولویږي او ګوښه پاتې شي. د یووالي او بدلون کاروان مشر عبدالولي واحدزي په خپلو خبرو کې ویل،
نننۍ غونډه د هغه وطن دوستو خلکو غږ ده چې نه غواړي چې بیا د کوم ناحد د خپل عزت د ساتلو په خاطر د پنځم منزل څخه ځان راوغورځوي، نه غواړي چې بیا د کابل کې په هر چارایي ځان ته بیرغ رپیږي، په هر ولایت کې د ځان ته امپراتوري وي او په هر ځای کې د ځان ته حکومتونه چالان وي. نننۍ غونډه زمونږ د لکونو ځوانانو د وینو د درناوي غونډه ده. دا د افغانستان د اسلامي جمهوریت د بقا او پایښت غونډه ده.
قومي مشر توریالی منګل ویل، په هیڅ قیمت د نظام له منځه تلل نه غواړي، خو که طالبانو ته په نظام کې ونډه ورکول کیږي او هغه د سولې سبب ګرځي، خلک د داسې مشارکت پلوي دي.
نظام موږ د لوسه نه ورکو، مګر د دې سره موافق یو که د افغانانو د وینو د تویدلو په خاطر طالب ته هم دا په دې نظام کې ونډه ورکړه شي تر څو د افغانانو د وینو د بندېدو سبب شي. موږ د دې نه ملاتړ مگر که نظام د منځه ځي دا د افغانستان په ګټه نه دی. موږ یې تجربه لیدلې ده، تېرې شوې تجربو ته نه ستنېږو او نه هم هغه څه چې په موږ باندې تکرار شوي دي هغه دورې په دون باندې نه تکرار.
د غونډې یو بل ویناوال مولوي محمد عارف عرفان وویل سیاسي مشران د دې هیواد په ملي ویاړونو او وروستیو لاسته راوړنو چا سره معامله نه کوي، ځکه خلک د پیاوړي جمهوري نظام غوښتونکي دي.
زه په علماو نه غږ کوم چې بنګې خولې ما نستی حتی حق ویایي په وطن په خاوره په ولس په انسانیت په بشریت زړونه وسوځ وایي. او دغو مشرانو باندې هم غږ کوم، په نظام باندې هم غږ کوم. افغانانو په ملي منافعو په افغانستان په قلمرو په افغانستان په ملی بیرغ د افغانستان په خبره چا سره معامله ما کوي. افغانان خپلواک ټولواک پرمختللی غښتلی پیاوړی نظام غواړي، اسلامي نظام جمهوري نظام غواړو.
د غونډې او ولسي جشن په پای کې یو څلور مادیز پریکړه لیک هم صادر شو چې په هغه کې د سولې له وروستیو هڅو ملاتړ شوی او جمهوریت پکې یوازینی نظام ښودل شوی چې په هغه کې د ټولو خلکو حقوق، آزادۍ او پرمختګونه خوندي کیدلی شي. په پریکړه لیک کې دا هم راغلي ول چې لوی پکتیا له پخوانه د شخړو د هواري لپاره منلي څلي نرخونه او دودونه لري، نو افغان حکومت دی د سورې په پروسه کې لوی پکتیا او خوست ته ځانګړي برخه ورکړي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسی آزادی رادیو اوری اوس هم یو نړیواله موضوع په سویس کانال کې د بندسی بیړۍ یو برخه خلاص شوې ده او تمسته چې ژر د غلار د نور بیړۍ تګ را تک ته هم پرانستل سي. دا بیړۍ د مارچ په 23 په کانال کې بند سو او دا لارې چې هر ورځ ور باندې د نړۍ له دریو یو برخه تیل تیریږي بند کړي ده. اسد الله لودین نور حال راکوي.
د سویس کانال مشر اسامه ربی وایي د دوی هغه بیړۍ چې له څو ورځو راهیسې په سویس کانال کې بنده ده اوس یې یوه برخه خلاصه شوې. له دې سره هیلې زیاتې شوې چې د بیړیو د تګ راتګ دغه مهمه لار به بیرته خلاصه شي، خو نه دي ویل شوي چې په کومه ورځ. دا بیړۍ چې 400 متره اوږدوالی او 950 متره بار لري او زرګونه کانټینر پکې بار دي شاوخوا یوه اونۍ مخکې په دې کانال کې بنده پاته شوه. له دې سره هغه سمندري لار وتړل شوه چې د نړۍ له دریو یوه برخه تیل ترې تیریږي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د مسؤولو چارواکو له قوله ویلي هغه بیړۍ لا هم خپل کار ته دوام ورکوي چې د باندې پاتې شوې هغې د ټیله کولو لپاره په کار اچول شوي. د بندې شوې بیړۍ یوه برخه وروسته له هغه خلاصه شوه چې لاسو نورو وړو بیړیو د اوبو د لوړ مدو جزر په مرسته مخته شاته کړه. پر فیسبوک خپره شوې یوه ویډیو کې لیدل کېږي چې د بیړۍ یوه حصه خوري او د بند شوي کانال یوه برخه خلاصوي. په ویډیو کې هغه چغې او نارې هم اوریدل کېږي چې د ژغورنې کارکوونکي د خپل کار د بریا لپاره وهي. د سویس کانال د یوې برخې د خلاصون خبره نن داسې مهال خپره شوه چې له پرون راهیسې د بندې پاتې شوې بیړۍ د ژغورنې چارې ګړندۍ شوې. د سویس کانال چارواکو په یوه خبر پاڼه کې ویلي ژغورونکو د بیړۍ باړۍ ته نږدې 13 متره لاندې د سمندر د تل د کیندنې هڅې پیل کړي. د مصر چارواکو اندېښنه ښودلې که د بیړۍ د ژغورلو چارې بریالۍ نه شي اړ دي چې د بار نږدې 18,000 کانټینرونو یوه برخه په کرین له بیړۍ ښکته کړي. دا عملیات بیا څو ورځې وخت غواړي او دغلته د نړیوالې بیړۍ چلونې چارې نورې هم ځنډوي. د بیړۍ همدا مهال 360 هغه نورو سوداګریزو بیړیو ته لاره بنده کړي چې غواړي له دې کاناله تیر شي. د سویس کانال 193 کیلومتره اوږدوالی لري او د نړۍ ټول ټال 12% سوداګري له همدې لارې کیږي.
تاسی آزادی رادیو اوري. د کندهار د کرهنې او مالداری ریاست مسؤلین وایي په دغه ولایت کې هر کال شاوخوا 50 کیلوګرامه زعفران ترلاسه کیږي. چارواکي وایي د کندهار اقلیم د زعفرانو د کار لپاره ډیر مناسب او جوړ دی. نور حال په دې راپور کې
شبیر احمد په خپل ځمکه کې د زعفرانو د کښت په وبکولو بوخت دی. هغه په کندهار کې د زعفرانو لومړنی کروندګر دی چې په لومړي ځلې په خاکریز ولسوالۍ کې زعفران وکرل. خو اوس د کندهار ښار تر څنګ په دامان او ارغنداب ولسوالیو کې هم د زعفرانو کروندې لري. هغه وایي د لګښت له نظره په ډېرو کومو امکاناتو ډېر زعفران ترلاسه کیدای سي او په بازار کې ارزښت ډېر دی چې په دې سره کولای سي د نشي توکو ښه بدیل سي.
موږ د کندهار په مختلفو ولسوالیو کې د زعفرانو کښت کړی دی. دامان ارغنداب د لیپ عینومینه کې ولي اصلي کښت په خاکریز ولسوالۍ کې تقریبا دا 2-9 کاله په دې خوا کړی دی. هلته موږ هغه وخت چې دولت هېڅ زعفران چې شته د غنمو موږ خپل په امکاناتو د ایراد څخه تخم راوړی دی، هلته مو دا کښت کړی دی.
د زعفرانو د دغه کروندګر په خبره چې د زعفرانو راټولول تر نارینه وو ښځې ښه کولای سي، نو ځکه دوی په خاکریز ولسوالۍ کې تر 50 زیاتې ښځې په کار ګمارلې دي چې په پلان کې لري په ښار کې هم په راتلونکي کې د زعفرانو د راټولولو لپاره ښځې په کار وګماري.
هلته زموږ سره تقریبا تر 50 پورې زنانه کارکوونکي مصروفه وي په دغه وخت کې، ځکه دا تر نارینه وو ښځېنه ښه کولای سي. ځکه موږ خو ما درته وویل چې کلونه کېږي په دې کار اخته یو، خپل په امکاناتو په اخته یو. موږ داسې سیستم جوړ کړی و چې موږ مثلا کورو ته راستول خپل همسایګانو یا بل ته ښځو ته، هغه اندازه مو معلومه کړې وه چې دا مثلا یو جالی به مور واستول او 50 افغانۍ وه د ورځې یوې ښځې یا یوه کورنۍ درې جالۍ کولې، لس کولې، هر څو هغه جالۍ په سر پیسې وې. 50 یا 60 کسانې زنانه به په کار رسره اخته وې.
په عین وخت کې د کندهار اوسیدونکی سید ولی وایي د یوازې کنداري زعفران استعمالوي، ځکه دغه زعفران د کیفیت له نظره ښه دي. هغه وایي یو ګرام زعفران په 1000 افغانۍ اخلي، په چای او پخلي کې ورڅخه ګټه اخلي.
زعفران زه خپل استعمالوم، خصوصا کنداري زعفران واقعا د ستایلو وړ دي. تقریبا زعفران زه یو ګرام په 1000 افغانۍ رانیسم او کاروم. د زعفرانو ګټې بیخي ډېرې دي.
چارواکي وایي د کندهار اقلیم د زعفران د کرکیلې لپاره ډېر مناسب او جوړ دي. د کندهار د کرهنې او مالداري رئیس حافظ الله سیدی ازادي راډیو ته وویل چې دوی هر کال د زعفرانو د ترویج لپاره نمایشي قطعې جوړوي او کروندګرو ته یې په اختیار کې ورکوي. هغه زیاتوي زعفران په کندهار کې نوی کښت دی چې هر کال شاوخوا 50 کیلو حاصلات لري او د کیفیت له اړخه شایي تر هراتي زعفرانو لوړ وي.
په دې کې د کرنې وزارت هر کال پروژې لري. موږ سږ کال تقریبا 15 نمایشي کتاب په مختلفو ولسوالو کې بزګرانو ته جوړ کړي دي تر څو دغه نوی نبات ته زیات شي. همدارنګه بعضې انکشافي پروژونه، د باغدارۍ او مالدارۍ ملي پروژونه، د ایمسي موسې هم دلته د زعفرانو او په رواجولو کې او زعفرانو په کښت کې بزګرو سره همکاري او مرسته کړې ده. موږ تقریبا هر کال دغه د 50 کیلو پورې زعفرانو تولید لرو.
کندهار د کوکنارو د کښت او تولید له اړخه ډېر شهرت لري، خو د دغه ولایت بزګران هیله لري چې زعفران په دغه ولایت کې د کوکنارو ځای ونیسي. د زعفرانو کروندګر وایي د دې بوټي کرل د کوکنارو په نسبت ډېره کمه خواري غواړي، کوم اوبو ته اړتیا لري خو ګټه یې زیاته ده.
د ازادي راډیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
تاسی ازادي راډیو اوري. په کندوز ولایت کې یو کوچنی کارخانه لکلونو راهیسې د پخلی ډول ډول سنتي دیګونه او چایجوشونه جوړوي چې په کندوز د کندوز ولایت ترڅنګ په نورو ولایتونو کې هم بازار لري. اوس مهال په دې کوچنی کارخانه کې 10 تنه کارګر کار کوي او هر ورځ په مختلفو اندازو کې 40 دانې دیګونه جوړوي. نور حال په دې راپور کې اورو.
دلته د دیګ جوړونې په بټۍ کې دیور لمبی تاویږي. دیور پر سر دیګ ته ورته څه ایښودل شوي او کارګران اخته دي د موټرو د زړو ماشینونو ټوټې ورغورځوي. په 400 درجې حرارت کې د اوسپنې دا ټوټې ویلې کیږي. د کارخانې په انګړ کې له شګو ډک د دیګ جوړونې قالبونه پراته دي او کارګران په خاص مهارت او چټکۍ سره ویلې شوي مواد په قالبونو کې اچوي او شیبه وروسته قالبونه خالي کوي او جوړ شوی دیګونه پالش کولو ته وړي. د دې کوچنۍ کارخانې مسؤل 50 کلن محمد صابر چې له 1.5 کلو راهیسې دیګونه جوړوي وایي هر ورځ 40 بیلابیل ډوله د پخلي دیګونه جوړوي او بازار ته وړاندې کوي.
موټرای خراب، موټرسایکل، ریکشا، انعام مواده ماشینات کونش
موږ د زړو موټرو ریکشاو او د موټرسایکلو ماشینونه او نورې برخې اخلو او بیایی په 400 درجه حرارت کې ویلي کوو او له همدې زړو وسپنو نوي دیګونه جوړوو او بازار ته یې وړاندې کوو.
هغه زیاتوي چې د خپل د اړتیا وړ مواد له کباړیانو رانیسي او بیا یې ویلي کوي او ورڅخه دیګونه او چاینکې جوړوي. محمد صابر وایي دیګ بخار هم جوړولی شي خو د خامو موادو او د نویو وسایلو له نشتوالي سره مخ دی.
ما ضرورت به ماشین داریم، ضرورت به کارګر داریم، میتونیم که ما دیگر چیزای اختراع کنیم.
موږ پرمختللو وسایلو او ماشینونو ته اړتیا لرو ځکه موږ کولی شو نور شیان هم جوړ کړو لکه ډول ډول دیګي بخارونه جوړ او بازار ته یې وړاندې کړو او ورته لاسرسی هم لرو خو د امکاناتو نشتوالي سره مخ یو.
د کوچنۍ کارخانې دیګونو د کندز ولایت سربیره د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم بازار ته لاره پیدا کړې ده. 30 کلن محمد اسلام چې د نوي جوړ شوي دیګ په پالشولو بوخت دی هغه وایي چې له همدې لارې د خپلې 10 نفرۍ کورنۍ لګښت پوره کوي.
موږ په دې کارخانه کې شپږ اووه ډوله دیګونه تولیدوو. زموږ تولید شوي دیګونه تخار، بدخشان، بغلان، سمنګان او د غشان نورو ولایتونو ته هم وړل کیږي.
محمد بشیر چې له 30 کالو راهیسې د کندز ښار د رنګ فروشۍ په راسته کې د دیګ پلورلو دکان لري هغه وایي
جلسای وطنی خود ما شما دیگه که دمیج ساخته می شده ولایت قندوز نسبت
زموج وطنی تولیدات او په ځنګړې توګه دغه دیګونه چې په کندوز کې جوړیږي د بهرنی دیګونو په پرتلا له ښه کیفیت څخه برخمن دي او مینوال هم زیات دي.
که څه هم یو شمیر نور صنعتکاران وایي چې له بهرنیو هیوادونو څخه د لوښو او ظرفونو واردولو د دوی پر کاروبار ناوړه اغیزه کړې خو د دې فابریکې څښتن راته وویل چې د دوی د تولیداتو بازار تود دی او تر هغه چې پیرودونکي ولري د کارخانې د دیګ جوړونې له بټې به یې لمبې پورته کیږي.
پیوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دې اقومي جوړښتونه رژوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې زار یا لایان کې چې دغه خاص مو ورته اخیستی نسونه نسونه راوله او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
دغه سیبین درګر د لګې شیخ مسل سنتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ.
تاسیس مرجغله ازادي رادیو او ری اوس هم یو بل جالب موضوع یو نوې مطالعه شي چې له حیوانانو انسانانو ته د کورونا وایروس د انتقال احتمال سته. دا مطالعه چې لا بشپړه سوې نه ده د روغتیا نړیوال سازمان او چین یې په ګډه په دې هدف ترسره کوي چې دغه وایروس ریښه معلومه کړي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس په دې اړه یو راپور جوړ کړی دی او اسدالله لودین د دې راپور جزئیات وړاندې کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان او چین یو ګډه څېړنه ښیي دا احتمال شته چې کورونا وایروس د ماخامي یا خاپیرک په وسیله له بل حیوان انسان ته لیږدول شوی وي. دا خبره د همدې څېړنې په یوه طرحه کې چې یوه کاپي یې اسوسییټډ پریس آژانس ته رسېدلې شوې ده. په دې مطالعه کې هغه راپورونه په کلکه له امکان نه لرې بلل شوي چې ویل کېدل کورونا وایروس له لابراتواره لیک شوی دی. د راپور له مخې د کورونا وایروس د ریښې موندلو په هدف شوې مطالعه پراخه ده خو داسې ویل شوي چې ګڼې پوښتنې لا بې ځوابه پاتې دي. څېړونکو بیا د خپل کار د دوام وړاندیز کړی دی او ویلي دي دوی په هره برخه کې پراخه څېړنه کوي خو یوازې هغې تیوري سره غرض نه کوي چې له لابراتواره د ویروس د تتېدو خبره پکې شوې. د راپورونو له مخې د چین او ډبلیو ایچ او د دې ګډ راپور خپرېدل هم ځنډېدلی دي. له دې سره داسې اندېښنې راپورته شوي چې ممکن چین د راپور په موندنو کې لاسوهنه وکړي او د ځان د ملامتۍ ټکی ترې وباسي. د روغتیا نړیوال سازمان یو چارواکي بیا تیره اونۍ وویل د دوی دا موندنې به په 2 ورځو کې خپرېدو ته چمتو شي. د موندنو په هغې طرحه کې چې اسوسییټډ پریس ته یو ډیپلومات د نوم نه ښودو په شرط ورکړې 2 برخې شاملې دي. دلته ویل شوی چې له یو حیوان یا ژوي د بل په وسیله انسان ته د ویروس د لیږد احتمال شته. دوی دغه لیږدونکی ژوی ماښامی یا ښاپیرک یاد کړی دی، ځکه دغه ویروس ته د نږدې بل ویروس نښې نښانې په همدې ښاپیرک کې لیدل شوي دي. پنګولین هغه سمندري ژوی دی چې د راپور له مخې د دغه ویروس نښې پکې لیدل شوي، خو د موندنې اټکل دا دی چې د ویروس لیږدونکي همدا ښاپیرک او د مینک په نوم بل ژوی دی. راپور کې راغلي د کنګلي یا یخو خوړو له لارې هم د ویروس د لیږد احتمال شته، خو ډېر نه.
تاسی آزادی رادیو اوری وخت څلور بجې او دیرش دقیقې سوې. د مهمو خبرونو لنډیز له نوریاست نوری څخه اورو.
د آسیا زړه په نوم د استانبول د پروسې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې پیل شوه. دا غونډه چې د دې پروسې نهمه ده، د سولې او پرمختګ لپاره د اجماع د پیاوړتیا په نوم جوړیږي او په دوهمه ورځ به ورته افغان ولسمشر اشرف غني او د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ویناوې وکړي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په دې هېواد کې د جګړې ښکېل لوري د بشر پالنې په اړه له نړیوالو قوانینو په سرغړونو تورنوي. د دې کمیسیون په باور د جګړې قوانین چې له مخې باید ولسي وګړو په تېره بیا ماشومانو او ښځو ته زیان ونه رسیږي، د جګړې هیڅ لوری نه مراعتوي. هغو په زرګونو معترضانو خپل لاریون پای ته ورسوه چې په خیبر پښتونخوا ایالت کې د څلورو تنکیو ځوانانو د وژلو په غبرګون کې پیل کړی و. د لارینوالو یو مشر رحمت الله نن ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه له حکومتي چارواکو سره تر خبرو وروسته پیل شوی اعتراض پای ته ورسید او خلک بیرته جانخیلو ته روان شوي چې خپل مړي ښخ کړي. دوی د احتجاج په توګه د څلورو واړو وژل شوو هلکانو مړي تر اسلام آباد پورې وړل. د نړۍ د نورو مشرانو ترڅنګ د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن هم د برما د پوز لخوا د ځواک مرګونې کارونه وغندله. لکه چې د برما پوز قدرت په لاس کې اخیستی او پر کودتا ضد مظاهره چیانو یې تاوتریخجن فشارونه راوستلي، تېره شنبې تر نوي د زیاتو کسانو د وژل کېدو له کبله یوه خونړۍ ورځ وه. ټاکل شوی د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن نن د ملګرو ملتونو له چارواکو سره له نړیوالو ادارو سره د امریکا د همکارۍ د بیا پیل پر موضوع خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي بلینکن به په آنلاین ډول په دې غونډو کې د نړۍ له لویو چیلنجونو سره د مقابلې لپاره د څو اړخیز سیستم له لارې کار کولو ته د امریکا پر تعهد ټینګار وکړي. د چک جمهوریت میلیارډر پیټر کیلنر د امریکا په الاسکا ایالت کې د هلیکپټر د راغورځېدو په پیښه کې مړ شو. شپږ پنځوس کلن کیلنر د فوربس مجلې په حواله د نړۍ اته شپېتم شتمن کسو چې دې مجلې شتمني ولس نیم میلیارډ ډالر اټکل کړی ده.
تاسې ازادي راډیو اوري وخت څلور بجې او درې تیرش دقیقې کېدونکې دي. اوس هم وخت را رسېدلی چې د ازادي راډیو اونیز پروګرامونه د یونیسف په همکارۍ د کوچنیانو لپاره اونیزه خپرونه او همداراز د سپورت د سپورتي اونیزه خپرونه د لوبو له میدانه واورو.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. ولې ځینې ماشومان له خوار ځواکۍ یا سوی تغذیې سره مخ کیږي؟
کوچنی د درو میاشتو سو اتی په مور بل کوچنی په نس کوچدي یې مخ وچ سوې تر دغه انده پورې راغی.
په ماشومانو کې د خوار ځواکۍ نښې نښانې کومې دي؟
اغل قدونه لند پاتې دي، دماغي له لحاظ نه او د زده کړې د لحاظ نه هم ډېر پاتې دي.
د دې ستونزې د حل لارې چارې کومې دي؟
یوه کورنۍ ده الوګانو ته لاسرسی لري، هغې د الوګانو نه د ګټه واخلي. حبوبات دي لکه نخود، لوبیا، می، عدس همدغه ګټور دي.
نن په همدې کې خبرې کوو. په پیل کې دغه کسانو خبرې اورو چې ماشومان په خوار ځواکۍ اخته شوي دي. بیا د ډاکټر خبرې درته وړاندې کوو. په آخر کې مرکه هم لرو، له موږ سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، د عامه روغتیا د وزارت مسؤل کسان وایي چې د کورونا له وجې د خوار ځواکو ماشومانو په شمیر کې هم ډیروالی راغلی دی. بیکاری، بې وزلي، د کورونا له وجې د کورنیو د مشرانو ناروغي او ځینې نور مسایل د دې سبب شول چې د سوی تغذیې د ماشومانو په شمیر کې تقریبا 30% زیاتوالی راشي. نوري خبرې د ماشومانو له متخصص ډاکټر همایون لودین څخه اورو.
مخکینی ارقام دا ښودل چې ملي کچه باندې د تغذیې سرویم چې کړی و 9.5% ماشومان په هر سلو کې دوی په حاده خوراکي اخته، یعنی وزن یې کم و کم وخت ماشومانو، او 30% ماشومان دا په مزمنه خوارځواکۍ اخته و، یعنی قد یې ټیټ و. کله چې د یو ماشوم قد ټیټ وي یا په مزمنه خوارځواکۍ اخته وي، په دې معنا چې دا به زر زر ناروغه کېږي، په دې ذهن به ضعیفه وي، هغه ظرفیت ذکاوت یې کم وي، او کله چې دا غټېږي دا به ټولنې ته په کافي اندازه تولیدات نه شي ورکولی، اقتصاد به د دې هېواد تولیدوي. خوارځواکۍ اخته ماشومانو په اندازه کې ارقامو کې زیاتوالی راغلی دی، او په بیلابیلو ولایتونو کې دغه کچه زیاته شوې ده، بلخاصه په هغه ولایتونو کې چې هلته اقتصادي ستونزې ډېرې وي، غذایي مواد په وخت نه دي رسېدلي، او کورنیو مشران بېوظیفې شوي دي. نو دغه بېوظیفي مستقیما اغیز کړی دی د سوی تغذیې په حالت باندې، او د سوی تغذیې کچه یې لوړه کړې ده.
هغه ماشومان چې مورې شدین لري یا هم کمی وي، ورځ تر بلې وزن کمیږي، بلاخره داسې حالت ته رسیږي چې د بدن پوستکی ګونځي، رنګ زیړ او هډوکي راوتلي وي. په ماشومانو کې خوارځواکي یا سوی تغذیې د لویانو په پرتله ځکه ډېره لیدل کیږي چې د هغو د بدن مقاومت ټیټ او د وجود دفاعي سیستم کمزوری وي. خوارځواکي له نورو ستونزو سره سره د ماشوم مغز او دماغ ته هم تاوان رسولی شي. په پیل کې د هغو میندو خبرې اورو چې ماشومان یې په خوارځواکۍ یا سوی تغذیې اخته شوي دي.
دلته دې څه لپاره راغلی؟
دته مې زوی نه جوړه.
په دې زوی دې څه سوي دي؟
دوه میاشتې نه چې څه یست په خو پاس مې دوه میاشتې دا غاسه څه تا غازي
خپل شو دې ورکې؟
خپل مې ورکوم. کمی
کمی دي؟
او
ولې دې شو دې کمی دي؟
زه خبر
چې څه خوري خوراک څه کوي؟
خوراک څه دا کوڅه قطر ما څه غره دغه
مثلا کوم شان ډیر کوي؟
بانجان، بامیا، کدوکاکی.
د میاشتې تور په یاد لري
غټل چیر زی غټل نه تکلا سړی پور کې ناس
کچنای دې درو میاشتو سو اتی په مور بل کچنای په ناس اتی دایلا تیچ الا کړ ډاکټر څنګه ور وغل دا خراب شدید نه ورکړ شدې یو مخوت څه نتی پریک دا پودر شدې ورته راوړي اتی شنې غاړي ونیو ل شنې غاړي چې بس ټخوي ټخوي و ټخوي ولا ټخوي چې څه تبي سوي ل تبو چې بس دا عمل و استراتیکو و اتی بیا غزنی تراور دا یو نمبر شدې ورکول دایلا وخت کمزورې و هغه شدې ورکول ورکول بس دا نور مرزونه ورکوته سو تر دغه اند پوري راغی.
د ډاکټرانو په وینا ماشوم ته د لک تر لګه تر دوه کلنۍ پورې د مور شیدې ورکړل شي. له څلورو یا شپږو میاشتو وروسته د شیدو تر څنګ نور ګټور خواړه هم ورته اړین دي. که چیرې ماشوم ته د مور د شیدو تر څنګ نور خواړه هم ورکړل شي، نو ماشوم به ډیر قوي او غښتلی وي. بیا به نه یوازې دا چې په خوارځواکۍ نه اخته کیږي، بلکې له نورو ناروغیو څخه به هم خوندي وي. په دې اکله مو د یونیسف په دفتر کې د تغذیې مسؤل ډاکټر پلوشي انوري سره مرکه کړې.
سوی تغذیه دوه شکل لرو. یو مزمن دی چې کوچنی ماشوم خوراک یې خو ضرورت مکمل نه اخیسته، او هغه کله چې قدی لند پاتې کیږي، زکاوت لند پاتې کیږي، او کله چې تاسو وګورئ هغه داسې نه وایي چې هغه سوی تغذیه دی، ځکه چې جامعه هم داسې دی لکه په یو قری کې دلته خوراک مکمل نه دی. مونږ دې ته وایو سوی تغذیه هات
اوس براسو دې ته چې د خوارځواکۍ یا د سوی تغذیه لامل څه کېږي. کېدلی سي. ولې یو ماشوم په سوی تغذیه اخته کیږي؟
کمبود غذا نه شروع کیږي، د مور شیدې نه اخلي په مکمله توګه، او یا کله چې د شپږ میاشتو وروسته که د تمامه غذا هم شیدې سره یو ځای بغي اخري، خو هغه دلته نشته دی. بیا دا یو عمل دی، بل عمل مرضی هم بل سبب کیږي، ځکه چې یو ماشوم کله چې مریض کیږي، واکسین نه اخلي، یو مرض اخته کیږي، دا عمل کیږي چې ماشوم درست خوراکونه کی او دا تجدید کیږي هغه حالات. بل هم آدم د آگاهی د کورنۍ دی، والدین په دې نه پوهیږي چې ماشومان کوم خوراک هغوی ته په کوم سن کې ورکړي.
بله،
په خپله مور په سوی تغذیه مواجه دی.
څنګه یو څوک په دې پوه شي چې دغه ماشوم سوی تغذیه ده؟ الله یې مرته وایه.
په نښې کې ماشوم د خپل عمر په لحاظ کوچنی پاتې کیږي، یو نښې دا دی. بل دا دی چې ماشوم ډېر داسې اساس مخرش بوي، کله چې ماشوم په سوی تغذیه وي هغه نارمل ماشومان هغه چې ګورم هغې بازی کوي. بل دا دی چې دغه ماشومان ډېر ژر مریض کیږي، ژر مریض کیږي، د مریضۍ نه داسې جوړ نه کیږي بیا بل
که داسې په خلاص ډول وایي، هغه ماشومان چې په سوی تغذیه باندې اخته یي قد یې ټیټ وي، ډنګر وي، پوستکی غونج وي، رنګ یې زیړ وي، دا رقمي، آیا همدا نښې نښانې دي؟
کولی شي دا نښې ووي، داسې لکه اسهالات غوندې چې
هغه نه ورته پیدا
کېږي، داسې نښې نه لري.
اوس کراسو دې ته چې څه باید وسي چې دغه ماشومان اصلاً په دخوار ځواکۍ باندې اخته نسي؟
کله چې ماشوم زیږل کیږي په لومړی او ساعت کې باید مور شیدې واخلي. کله چې ماشوم پنځه شپږ میاشتې چې ورسید، ورو ورو نور خوراک هغې ته ورکړي، دا ځکه چې وروسته له شپږ میاشتې د مور شیدې اساسي ده، خو کافي ده، رشد کافي دپاره کافي نه ده. کله چې موږ زلسهه مراعت وکړو، مور او غذا په وخت زمان ورکړو، او بل خبره دا ده چې میندې ماشومان په وقفه هغه تقسیم اوقات جوړوي ماشوم ته، او یا هم منتظر نیسي کله چې ماشوم وژري هغې ته
ډوډۍ ورکړي.
په همدې لحاظ هغوی ضروریات د وجود نه هم ډېر دی. په همدې خاطر هغوی باید غذا په منظمه په ډېر کرات هغوی ته غذا ورکړي. شیدې خو اتمی به ورکړي تر دوو کلو نه پورې، خو هغه د شپږ میاشتو وروسته هغه غذا چې هغه باید تازه تیار شي، هغه ګرمه او بیا پریدي چې مناسب درجه حرارت راشي بیا هغه ته ورکړي. تنوع د غذا مهمه ده. موږ ګورو چې میندې هغه شوروا جوړوي او صافه اوبه ماشوم ته ورکړي، او د ماشوم معده دومره کوچنۍ ده چې څو کشوکې هغې سوپ یا شوروا شیان وخوري هغه سرکې کېږي. مواد غذایي په هغې کې نشته. همیشه موږ میندې ته دا مشوره ورکوو چې باید غذا د ټولو حبوباتو او سبزیجات سره یو غذا جوړ کړي، بیا هغه میده وکړي، مکسر کړي دی که په آوان کړي که یو شی، بیا د هغې نه غلیظه غذا هغې ته درکړي.
ډېره مننه، خیر اوسې. درنو دوستانو، دا وه د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه پر ځای کې چې یاست الله مو مل او ملګری.
لوبو لميدانا
زاد بلايزنج ذا بول داون ذا جراوند اوفر اكسترا كفر
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې ل ورزشي فعالیتونو او تاسو پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د ازادي رادیو درنوري دونکو سلام او ستړي مشي د لوبو لميدانا مو په بلې ونیز خبرونه کې هر کله کوم په دې خبرونه کې د کرکټ، فوټبال او شو ورزشونو په اړه درته بیلابېلې مرکې او معلومات لرو. هیله ده تر پایه له موږ سره ملتیا وکړئ. لومړی د سپورت له نړۍ څخه تازه خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د نجونو د والیبال 15 پړاو سیالۍ نن په کابل کې پیل شوې. د اولمپیک میلې کمیټې ویان مجیب قریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې د هرات، دایکندي، بغلان، فراه په ایران کې د افغان کډوالۍ ټیم او له کابل څخه څلورو ټیمونو سرې میاشتې ښاروالۍ، سولې او امید لوبډلو برخه اخیستې ده. ښاغلي قریزاده زیاته کړه چې د نن ورځې په لومړۍ لوبه کې د کابل ښاروالۍ او فراه لوبډلې سره مخ شوې چې سیالي درې د دوو په وړاندې د ښاروالۍ ټیم په په بریا پای ته ورسیده. د دې سیالیو دویمه لوبه به سبا د امید او هلال احمر لوبډلو ترمنځ وشي. دا لوبې به اته ورځې دوام وکړي. په ورته وخت کې په ننګرهار پوهنتون کې د والیبال سیالۍ د ښوونې او روزنې پوهنځي په بریا پای ته ورسېدې. پای لوبې ته د ساینس او ښوونې او روزنې پوهنځیو لوبډلو لاره پیدا کړه چې د ښوونې او روزنې پوهنځي لوبډلې وکړای شول چې دوی د یو په وړاندې نمرو سره د یادو سیالیو اتلولي په خپل نوم کړي. د دې سیالیو څخه موخه ځوانانو ته د کمال خان بند د پرانیستې په ویاړ خوښي او د ملي ارزښتونو سره د مینې فکر ورکول و. دغه سیالۍ زموږ اوبه زموږ ابرو ده تر سرلیک لاندې د کمال خان بند د پرانیستې په ویاړ د ننګرهار پوهنتون د بدني روزنې آمریت لخوا د دې پوهنتون دیارلسو پوهنځیو د لوبډلو ترمنځ دوه اونۍ وړاندې پیل شوې وې او د توکیو اولمپیک فوټبال سیالیو ته شپاړس لوبډلو لاره پیدا کړه. د ورزشي ویبپاڼو د راپورونو پر بنسټ د توکیو ټاکنیزو سیالیو په لړ کې هند دوه د یو په وړاندې له امریکا څخه مخکې شو او مکسیک دوه د صفر په وړاندې له کاناډا څخه د اولمپیک سهمیه په خپل نوم کړه. په همدې ترتیب مکسیک، فرانسې، مصر، رومانیا، هند، جنوبي کوریا، استرالیا، سعودي عربستان، اسپانیا، آلمان، برازیل، ارجنټاین، جاپان، جنوبي افریقا، نیوزیلند او آج ساحل شپاړسو لوبډلو د توکیو فوټبال لوبو ته لاره پیدا کړه. د تیر پړاو سیالیو اتلولي برازیل ګټلې وه. ټاکل شوی وه چې د توکیو اولمپیک سیالۍ په 2020 میلادي کال کې ترسره شي چې د کورونا وایرس خپرېدو دا سیالي وځنډوله او ټاکل شوی چې دغه سیالۍ سږ کال په جولای میاشت کې ترسره شي.
بیا هم خراغلست په افغانستان کې د وښو برخې ځینې ورزشکاران د دغه لوبې راتلونکي ته هیله مندي. د وښو برخې ورزشکار خالد هوتک د خپل ورزشي مزل او همدارس چې څه خاطرې تری لري وایي.
زوانو محمد خالد هوتک ده. زه پنځلس کال کې کتي وښو تمرین کوم. وښو برخ دوه برخ لري، یو برخ فورم اجرا او بل برخ فایټینګ او مبارزه. بخ دې خزه مبارزه ته وشو تمرین ته پنځلس کال کې کې وشو تمرین کوم. نور ورځې که څه ډېر مسابقه نه راوم، د بهرنۍ مسابقو ته ډېر د جهاني د درې مدال، یو دوه مدال د سترای جهان کې ده او یو جهاني مدال ده، او بل د اولمپیک آسیا ډېر مهم برخه ده، ډېر مهم لوبغاړی ده او مسابقو ته هلته زه مدال رم. لاس یوالس مدال ته ډېر مدال مهم مهم مدالونو کښې زه اخیستولم او لرم. په وښو کښې زما سفر خو ډېر ده، خو په چین کښې، مالیزیا، اندونیزیا، په ترکیه کښې او وروسته په روسیه کښې، او آخري مسابقې ته زه په اندونیزیا کښې دی اولمپیک آسیا ته ختم شو. هلته ډېر ورزشکاران زمونږ په مختلف رشتو کښې هلته مسابقو ته روان وو. زه اولین لومړی ورزشکار وم چې اولمپیک آسیا ته مدال اخیستی ولم. درې لس مدال لرم، دوه طلا ده، پنځه نقره ده او پنځم برونز. انشاءالله د رمضان وروسته د یو مبارزه تازاد کښې د علمي برخه د پی جی سي سازمان کښې زه قرارداد کوم، لرم قرارداد د یا په دوبی کښې یا په ازبکستان کښې انشاءالله زما مسابقه لایو یوه تلویزیون نشروي. همدغه زه ډېر زحمت وباسم هلته که چې دا مسابقه کولی شم چې برنده وشم انشاءالله. زما عارف هم نور مشخص خو نه دی، یوه میاشت چې پاتې دی چې مشخص کېږي. زما مشر ورور پرویز هوتک دی، دا ډېر زما تشویق کوي، او زما پلار همچنان، او زما ګران استاد استاد سلیسان جمشید په وښو برخ کښې او د ام وي برخ کښې جسو برخ کښې فعلاً استاد علی عرب دی، زما هم مشر ورور دی، هم استاد دی. بس زه ډېر زما تشویقوي چې انشاءالله پایندو له خیر سره کولی شم چې بریالی کېږم بل مسابقو ته له خیر. خو زما مصروفیتونه خو او درس تعلیم ده چې په لیسانس برخه چې د آرینا پوهنتون زه محصل یم. ډېر ښه خاطره دی همدا ده چې مډال اخیستی ولي او د سرودي ملي په پابل کشورو کښې په بیرغ جی کوي، دا خو ډېر په ورزشکار کښې خوښي خاطره.
اوریدونکو د خالد هوتک خبرې خو مو واورېدې. په افغانستان کښې یو بل ښه خبر د کمال خان بند پرانیسته وه چې د حمل په څلورمه نیټه په نیمروز ولایت کې د ولسمشر غني لخوا پرانیسته وشوه. د افغانستان کرکټ بورډ هم په دې ویاړ دوه شل اوریزې لوبې ترتیب کړې وې. په لومړۍ لوبه کې چې په کابل کې د جمعې په ورځ ترسره شوه، ګلبدین نایب وګټل او د نجیب الله زدران د اړوندې لوبډلې د کمال خان بند جوړوونکو ته یې ماته ورکړه. د کمل خان بند پرانیست په تړاو دوه مشل ورځې لوبه په کونړ ولایت کې ترسره شوه. په دې لوبه کې کریم صادق په کمال خان بند ساتونکو لوبډلې لوبډل مشهور وو او رحمان الله ګربز د کمال خان بند جوړونکو لوبډلې لوبډل مشهور وو. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د ملي پروژو د پرانیست په ویاړ به دغه لړۍ په نورو ولایتونو کې هم دوام ولري.
په کابل کې د کمال خان بند پرانیست په ویاړ د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړو ترمنځ د افغانستان د کرکټ بورډ لوري یو شل اوریزه لوبه ترسره شوه او له هغې وروسته دا لړۍ ولایت ته وغځېده چې تیره ورځ په کونړ کې هم ورته پروګرام ترسره شو د ملي لوبغاړو ترمنځ او په راتلونکي کې به په نورو ولایتونو کې هم د ملي اتلانو ترمنځ د افغانستان د کرکټ بورډ د عمومي رئیس خبري فرحان یوسفزي په لارښوونه د کمال خان بند پرانیست په ویاړ لوبې ترسره شي او دا لړۍ به دوام وکړي.
ښاغلی هوتک له افغانانو غوښتنه کوي چې په داسې ملي مسایلو کې مینه خپره کړي او خپل اتلان تشویق کړي. اوریدونکو، له کرکټ ور هاخوا بیا تیر اونۍ بل مهم خبر دا و چې د افغانستان د فوټبال غوره لیګ د دولس لوبډلو ترمنځ د مارچ په 15 نیټه په کابل کې پیل شو. په دې لیګ کې ټول دولس لوبډلې د یو بل پر وړاندې د هیواد په څلورو کابل، بلخ، کندهار او هرات ولایتونو کې سره لوبیږي. یوه اونۍ مخکې د دریو راونډونو په چاچونه ترسره شوې وه چې لومړی د شپږو لوبو کوربتوب کابل، دویم د شپږو لوبو کوربتوب بلخ او دریم بیا د شپږو لوبو کوربتوب هرات ته ورکړل شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون تخنیکی ډایرکټر محمد طاهر روفي د دې لیګ په اړه نور معلومات په دغه مرکه کې ورکوي.
دغه لیګ مخکې چې کوم د قهرمانان یا د اتلانو لیګ کې وو، د هر یو ولایت څخه قهرمان ټیم راته په زوم باندې لوبه کول، بیا د زوم څخه فاینل راوند ته وتل. دا ډېر وخت نه دی خو دا یو ټورنمنت په شکل باندې پیلېدل، شروع کېدل او ختمېدل چې یو لوبډله یا یو ټیم تقریبا درې یا څلور لوبې کولې او دا د اف سی او د فیفا د خوانه دا بیخي رد شو او مونږ ته ویل تاسو یو لیګ ولرئ او داسې لیګ چې هغه معیاري او مونږ تاسو د اف سی کپ یا اف سی کلب لایسنسینګ په اصول باندې برابر وي، تاسو اف سی کپ ته راشئ. بیا په 2000 پروس کال مونږ شروع یا آغاز وکړو د فیفا او د اف سی د خوانه چې دوی مونږ ته څه درخواستونه وو هغه برابر کړو. تقریبا شپږ زونه وو، مونږ شپږ زونو کې یو دیش لوبډلې وي، یو دیش څخه په شپږ زونو کې دوه کلبونه یا دوه ټیمان چې دی دوی کوالیفای شو او مکمل د افغانستان د پریمیر لیګ یا خپل د قهرمانان لیګ دولس ټیمان دي چې څه کال په 2021 کې شروع شو او یوازې په کابل کې نه، دا شپږ شپږ لوبې وي. دا په کابل کې، په بلخ کې، په هرات کې، په کندهار کې، کوم ځای کې چې زمونږ معیاري میدان نه دی هلته به لوبې کېږي انشاء الله.
دا لوبې کله پیلېږي، یعنی دقیقه نیټه یې کله ده او تر کوم وخت پورې به دوام مومي؟ بیا
زمونږ لوبې شروع دي، لوبې د څلورم د حمل یا څلېرشتم د مارچ 2021 شروع شو. نن شپږمه لوبه ده او سبا نه بل سبا اووم او اتم او نهم تر دولسمه لوبه پورې په بلخ کې ادامه لري او د دیارلسم تر اتلسم لوبه چې په هرات کې او انشاءالله په اووم اپریل کې شروع کیږي او دا روجې پورې موږ اتلس لوبې لرو. روژه کې به انشاءالله توقف لرو، روجې نه پس ته اته څلوېښت لوبې پاتې کیږي چې هغه به ولایاتو کې او په کابل کې ترسره کیږي. هر یو لوبډله یولس لوبې کوي.
ټوله کې د دغه ډول ټورنمنټونو یا د دغه ډول لوبو پایلول غواړي څه مسج ورکړي افغان د افغانستان ولس ته غواړي څه وایست د دغه لوبو پایل سره د استعدادونو په مخ باندې مو دغه لوبي پیل کړي؟
الحمدلله افغانستان فدراسیون فوټبال څه کال نه خو د ډېر کالو څخه مخکې دغه لوبي وي، لوبه ترسره کیږي او خپل لوبي خپل اهداف لري او مهمه هدف دا دی چې اول اتحاد ټول قومونو یعنی همبستګي چې دا لوبه په هر ځای کې کیږي او په هر ځای کې دویم مسله د هغه د لوبغاړو انتخاب دی، هغه ور د لوبغاړو چې په لیګونو کې په مسابقاتو کې وي هغه ملي ټیمان تر راځي او منتخب ټیمان تر راځي. دریمه مسله دا ده چې د فنی برنامه د ټیکنیکل پلان دی چې په ټولو ولایتو کې لوبي وشي او دا لوبي تر سره شي. بل اخر بیا واز فوټبال کې نه، په فوټبال او فوټسال ساحلی د انجونو پرخه کې د الکانو د ځوانانو د ټولو برخه چې مکمل هر کال مکمل مونږ مصروفي په دغه لوبو کې او دا سکاله یو معیاري لیگ دی او دغه معیاري لیگ مهم هدف داره چې مونږ د لوبډله چې په افغانستان کې قهرمان کیږي اول کې دوی ویفتی ده یعنی بیرون مرزی شي او د مناسبتی لوبه په حساب چې تاسو د صلح یا نور مناسبتی ورځی هغه کې مونږ تورنمنتونه لرو تاسو نوم اخیستی شم لکه د انجونو ورځ د خزو ورځ چې کوم ورځ ده 8 مارچ هغه لپاره مونږ همیش فیستیوالونه لرو لوبه لرو د انجونو روښانه نوروزی لوبه دی چې په مزار کې په ولایت نور کېږي زمونږ د صلح لوبه د 10 ورځې مخکې په ولایت کې شروع شو چې اخرانی لوبه په کندهار کې او بهترین لوبډلې هلته راغلی وي د هرات څخه د فراه څخه د خوست څخه او خپله د کندهار او د بولډک څخه یو ټیم راغلی و دا د صلح په نامه باندې یو ټورنمنت او دا 10 ورځې مخکې مناسبتي لوبه د فوتسال د بند کمال خان په نوم باندې چې ډېرې لوبه وشوې په هر ولایت کې یو دېرش ولایت کې لوبه وشوې دا ټول مناسبتي ټورنمنټونه او کوم چې زمونږ معیاري لیک دی همدغه ACL لیک دی چې دا AFC د فنه منظور شوی او دا لوبه
د وروستۍ پوښتنې په توګه باندې فکر کوي د دغه ډول ټورنمنټونو برابرول خلک ته څه ذهنیت ورکولی شي خلک څومره تشویقولی شي چې دوی لوبې ته خصوصا د فوټبال برخې ته دوی علاقه مندي وښيي او په ټوله کې د فوټبال اوسنی حالت له پخوا تاسو څنګه ارزوئ په داسې حال کې چې د کورونا وایرس هم یو ډېر یو سخته مرحله وه چې د تیریدو په حال کې ده اوس اوسنی وضعیت څنګه ارزوي کوئ تاسو
افغانستان د فوټبال چې دی دا د تاریخ لري خپل ډېر د وخت څخه شروع دی او دا په افغانستان کې اول نمبر لوبه ده او ډېر زیات لوبډلې او لوبغاړي او مربیان او روزونکي هر څه چې دی په دغه فوټبال کې دی یوازې په کابل کې نه په ټولو ولایت کې په هر حالت کې په یا امن یا نه امن دا لوبه کې دی او لوبه کېږي او هر یو خپل پیغام لري چې ان شاء الله ستاسو صلح راشي چې یو لوبډله دی یو ولایت څخه بل ولایت ته لاړ شي خپه آرامه بدون کوم تشویش څخه بدون د مسله امنیتي څخه او دویمه مسله د کورونا مسله و چې بیا هم مونږ ته وخت کمو په اگست کې پر اوس کال د 2020 چې مونږ ته د وزارت ساتامي د خانواده یفتی د خانه مکتوب راغی چې تاسو خپل لوبه کولی شي خپل برنامه فنی برنامه مخکې وړي شي او دومره برنامه وی چې په سلور پیندم میاشته کې چې بل اخره فیفا مونږ ته پروموشن حساب باندې یا تقدیر حساب باندې مونږ ته یو هغه ورته جوایز او توفی وی او وی وی چې تاسو یو ځنې فدراسیون چې په دې حالت کې تاسو فوټبال یا تاسو لوبډله او لوبغاړی او روزونکي یعنی بیکار کنه تاسو فدراسیون اغلی کلو تشویق کلو او ستوفی و اغم ویدی کلو
له همدی سر دلو بلو میدان دخ براون همدل تا پای ترسیگی تربیا خیچاری
نظریه خرس شولی عقیده خرس شوی ل شهیدانو ل شهیدا دیر قلمون خرچل دیر کتابون خرچل قوم پرستان خرچل هم کام ریڈان بچاؤ دے دو دزمکا.